سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجېدي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنيکي چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زمیلا مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه ادعا ورته کړی دی چې وایي د هیواد پر وستو نام نه یو کې افغانان خکیل دي غلی مجاهد نن پر ټوټر لیکلی دی چې د بیلابیل پاکستاني چارواکو له خوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوی تورونه راتوي غلی مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکارول شي د طالبانو د حکومت ویا د څرګندونې رسول هغه کوي چې بیلابیل پاکستاني چارواکو پر وستوي کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې تر واک لاندې سیمو څخه په پاکستان کې بریدونه کوي په دې لړ کې روسي سرګندونې په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د دولت د وزیر هنرباني کروي چې ادعا یې کړې د پاکستان پر وستو نام نه یو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي اغلی هنرباني کر پرون لیو پاکستانی ټلویزیون اچ سره په امریکا کې ول د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاری شو افغانان دي اغلی کر په خپل امریکا کې دا کړی دا چې د پاکستان په نام نیو کې ځینی هغه افغانان هم لاس لري چې پر وختي ویزو د هیواد ته ورغلي دي لدی وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف ویلي وو د طالبانو حکومت پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي د طالبانو حکومت د امام خمینی د مرستو د کمیټې دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلې دي. پیران کې د جماران خبري اژانس راپور کړی دی چې د کمیټې دفترونه یو میاشت وړاندې په کابل کې او درې ورځې وړاندې په مزار شریف او هرات کې تړل شوې دي. د راپورونو پر بنسټ د دې کمیټې دفتر لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دی. تر اوسه د دې دفترونو د تړل کېدو علت معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو پر بنسټ د امام خمینی د مرستو کمیټه د کار او ټولنیز چارو له وزارت سره ثبت او اقتصاد وزارت ته مالیه ورکوله د دې کمیټې دفترونه چې په افغانستان کې د کار کولو کلونو تجربه لري ویل کیږي د طالبانو په تیر دوره کې هم تړل شوی و د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په اسانۍ کې پیل شوې ده د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 سن افغان چارواکي او سوداګر د غونډې ته وربلل شوې دي د دې وزارت په خبره په دغه کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوال لخوا دي د بندیزونو په لیست کې شامل وي د طالبانو د سره تو سوداګری وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزي نخلیدیا د غونډې ته ورغلي دي دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوی د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قناتو مشویلی دا اقتصادي غونډه به د طالبانو په وړاندې د دغه هیواد پر هغه درې سیسه غیزونه کړي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني تر اوسه د قزاقستان حکومت سره د طالبان د ترهګری سازمان په توګه ثبت دي او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د سیلابونو د راوتلو لامل تر دې د ملک تر لګې وشته نمړه او تر شپږ وشته ډېر کسان نور بدرک شوې دي په بیجینګ کې د وروستیو ورځو سخت بارانونو د اندازې له پلې وسلو څلويخت کلونو کې په دقیق خر کې د ټولو زیات ورخت بل شوې دي د پیکینګ د هوا پیژندنې د ادارې د اعلان پر اساس د شنبې د ورځې تر اوسه تر پرون سهار پورې په دقیق خر کې 244 ملي متره زیات باران ورېدلی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د دولت په چارو کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هنر باندې کار ویلی دی چې د پاکستان په روستي ونام نیو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه شواهد هم د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي په دې اړه چې ولی اغلی کر د غیدا کړی دا وړاندې په درته راپور کې تفصیل ولرو لدی سره جوخت به د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ویلي دی چې پولیسو تیر شپه په دخار کې لزګون افغانانی ولیدي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشی کړی دی باندې مو په راپور کې د افغانانو سره هم خبرې کړې دي په دې اړه به هم راپور واوري چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د سپینو تور زیړي د زیاتېدو د پیښو په پیښو کې البته زیاتوالی راغلی دی همدارنګه کنړ ته به هم ورشو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلینو ویلي دي چې په دغې ولایت کې د کیلو لپاره ځینې سیمې مساعدې دي
او په هغه ګرمو سیمو کې لکه څوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکاڼو، دا ټولې مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب لپاره.
په دې اړه به هم درسره پور ولرو چې ډونالډ ټرمپ نن محکمې ته د قاضي په وړاندې حاضرېده، دا چې تور باندې څه دی وروسته به درته راپور کړو. ولرو نور مطلب هم لرو، ملتیا مو غواړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هنا رباني کاري دا کړی دا چې د پاکستان پر وسته یو نام نه یو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر هم په اعلامیه کې ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په پوځي چارو امریت کې د افغانانو د خکیلتیا خبره کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتل چې په خپل خوره کې دي د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې له پولې بهر نام نه رامنځته کوي. تفصیل له همین هیواد په دې راپور کې
د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې د پاکستان په ورستۍ او نام نه یو کې افغانان خکیل دي. هینا رباني کهر پرون له یو پاکستانی تلویزیون آج سره په مرکه کې وویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاری چې افغانان دي.
شواهد نشنلټیز هم
شواهد طبیعت دی. په ډیرو پیښو کې موږ ځنګړي شواهد لرو چې شریک کړي مو هم دي. زه دا وایم چې د دې پیښو شاته افغانان دي.
جی افغان نشنلز دي.
اغلی کهر په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستان په نام نه یو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو د هیواد ته ورغلي دي. خو تر دې مخکې د پاکستانی چارواکو د ورته ادعا په جواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي وو داسې شواهد نشته چې افغان کډوال د پاکستان په نام نه یو کې لاس ولري. هینا رباني کهر هم داشان ویلي چې په افغانستان کې د حکومت له بدلېدو وروسته په پاکستان کې د بریدونو شمیرې ډارونکي دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پوځ له مشر سره پیښور ته له سفر روسته پرون په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چوڼۍ برید کې افغانان ښکیل وو او ویلې دي چې په یاده پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوی د حقوق ترهګرو مخه دی ونیسي چې له پولې بهر ترهګریز فعالیتونه کوي. دا پاکستانی چارواکي داسې مهال د پاکستان په نام نه یو کې د افغانانو د ښکیلتیا خبره کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر او د پوځ د مشر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له دې هیواد څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي اقدام نه کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه بې ځایه بللي او رد کړي دي. ښاغلي مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. مجاهد همداشان ویلي چې دا ډول اداوې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي او د نوموړي په خبره کچېرې له پاکستاني لوري سره اندېښنې شته وي په رسنیو کې د ادعا کولو پر ځای دې له دوی سره مخامخ شریکې کړي. دغه شان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم مخکې له پاکستان څخه غوښتي وو چې د افغانانو د ملامتولو پر ځای دې خپل امنیتي تدابیر ښه کړي. پاکستاني چارواکي داسې مهال د دې هیواد په نام نه یو کې د طالبانو حکومت او افغانانو ته ګوته نیسي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې د نام نه یو پیښې ډېرې شوې او په وروستي خونړي برید کې چې د تیر یک شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په یوې غونډې وشو او داعش ډلې مسؤلیت ومانه، درې شپېته تنه پکې ووژل شول.
راپور کې مو واوریدل چې د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کار ادا کړی و چې د پاکستان په وروستۍ نوم نه یو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. بل پلو بیا د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پولیسو تیر شپه په دغه ښار کې لسګونه افغانان نیولي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشې کړي دي. د دې شورا رئیس میر احمد رؤفی ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دغو افغانانو کورونو ته ورننوتي وو او دوی سورولي هم دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شپې یو شمیر نیول شوي افغانان امري شاهدان وایي که څه هم ځینې بیرته خوشې شول خو لا هم په ویرې و اندېښنې کې دي او دلته خوندي نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا یو ظلم دی، زمونږ مظلومیت جاک باید نری بشریک
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانو کډوالو شوراوی د دغه هیواد پولیسو د پنج شنبه په شپه ناوخته په اف او ولس کې د افغانانو په کورونه ورغلي او څلور دیش اتنه یې نیولې دي. دغه شورا زیاتوي که څه هم دوی د پنج شنبه په سهار د پیسو په بدل کې دوی بیرته خوشې کړل خو د نیولو پر مهال چې د افغانانو کورونه ته ورننوتې دي دوی زورولې دي. په اسلام آباد کې د افغانو کډوالو د شورا رئیس میر احمد رؤفی د پنج شنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شاره کې په اسولس خارګوټو کې پولیسو په وړو او لویو موټرو کې په ډېر وحشت او دهشت برید وکړ. یوازې له یوه بلا کې ولس ځوانان وتلل. تاسو فکر وکړئ شپه به د دوی په ښځو او ماشومانو څنګه تېره شوې وي؟ بالاخره یې دوی سهار په شپږو یوو بجو خوشي کړل. هېڅ شک نشته له 15 کسانو څخه زیات کسان نه وي نیول شوي.
د نیول شویو کسانو له ډلې یو تن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبې شپه د او کورنۍ ته له ویرې ډکه شپه وه.
پرون شپه یو نیم بجې په دې فکري ساحه کې پولیس رید کول. هغه کسان چې ویزدار وو او هغه کسان چې ویزدار نه وو ټولې بېله د تفکیک ونیول. ما سره کې ویزه مو اسناد هم وو ټول شیان هم وو. ما دې ته وویلم که زما اسناد ورسره دی دا چک کوه بېله کې دا چک کې ما سره ونیول. ورسته تعدید و شیان او پیسې واخیسته او بل سره یې ما سره وده. بالاخره مونږ خوشي کړ بېله کم ګناه بېله ورسره اسناد ولې تر ما باندې ظلم کوي.
د زیاته کړه چې پولیسو یو غټ موټر د افغانانو د وړلو لپاره راوړی وو او په خبره شل کسې نور هم لزانه سره یوړل او سهار یې بیرته خوشی کړل. د اسلام آباد په اف او ولس خارګوټ کې اوسیدونکو یو بل افغان چې دی هم د پولیسو د غواخونو له عمله و نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل دی وضعیت ټول ویره ولی دی.
په
دې سیمه کې ټول حیران وو. په تشویش ول اندېښنه یې درلوده چې دا عمل بیا ځلې تکرار نه شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د کډوالو حقونو ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې هغه ویډیو چې ازادي راډیو ته رسیدلې پکې لیدل کېږي د پاکستانی پولیسو لخوا د یو افغان کور ګډوډ شوی او د لدې وضعیت فلم اخستی دی. په همدې حال کې د اسلام آباد پولیسو په یو ټویټ کې د افغانو اتباعو د یادولو پرته په یو اعلامیه کې ویلي چې د اسلام آباد د پولیسو او د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې دوه اویا تنه بهرني اتباع چې پیژندنې هیڅ اسناد یې نه درلودل زندان ته استولي او د عملیات دوام لري. پاکستانی پولیسو په داسې حال کې د یادو عملیاتو خبر خپور کړی چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او د پاکستان په بهرنۍ چارو کې د دولت د وزیر حنا رابانی کهر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکي ادعا کړې چې د پاکستان په ورستوي ناامنۍ کې افغانان لاس لري. خو په اسلام آباد کې میشته افغانو کډوالو شورا دغه ادعا ردوي. وایي دا مهال په پاکستان کې افغان کډوال د ګرځېدو او خپل حقونو د دفاع اجازه نه لري، نو په خبرې د پاکستان په ناامنۍ کې په څه لاس ولري. په پاکستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو ته کډوالي کیسونه درلودل د پړاوونو د بشپړېدو په موخه پاکستان ته کډوال شول چې اوس لګڼو امنیتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له هغو هیوادونو چې کډوال مني په ځانګړي ډول امریکا څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی د کډوالي دوسیې ته رسیدنه وکړي څو له شته ستونزو وژغورل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال د افغانستان لپاره دغه هیواد له استازو غوښتي چې له طالبانو سره د خبري ودروي. د چیلتی صدایي تفصیلي په دې راپور کې ورو
په دوه کې د امریکا د استازو او د طالبانو حکومت د دوه ورځنی غونډې په اړه خبرګونونه وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مک‌کال د افغانستان لپاره د دغه هیواد له استازو وغوښتل چې له طالبانو سره خبرې ودروي. جمهوری غوښتونکی مایکل مک‌کال د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په ځانګړي توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سخت منتقدینو څخه دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د استازي رینا میري د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د ښاغلي مک‌کال په حواله ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې له افغان ښځو او نجونو سره مرسته نه کوي. مک‌کال زیاته کړې چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د ځپلو فرمانونه نن ورځ د هغه وخت په پرتله ډېر شوي دي چې رینا میري په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوه. افغانان د متحده ایالاتو څخه د لا زیاتو معاملو غوښتونکي نه دي ځکه چې دا د افغان میرمنو او د نجونو سره مرسته نه کوي او دا د طالبانو په عادي کېدو کې مرسته کوي. دا غونډې باید ودرول شي. رینا میری تیرونی په دوحه کې د طالبان حکومت لپلاوی سره د حق او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس تر دوه ورځې ناستې وروسته په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د افغانانو او بشري حقونو د ملاتړو د پراخو غوښتنو له امله چې وایي په بشري چارو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د سختو بندیزونو په اړه باید له طالبانو سره تعامل وشي. له خپلو همکارانو سره یو ځای طالبانو سره خبرو ته کښېناستم. دا غونډه تر دې وړاندې هم له نیوکو سره مخ شوې ده. په تیرو څو ورځو کې یو شمېر فعالانو او یو شمېر افغان سیاسي او مدني خوځښتونو پر رینا میري نیوکې کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه دا ناسته باید د افغان ښځو او د بشري حقونو د فعالانو په نوم توجیه نه کړي. د ښځو د حقونو فعال رمزي سعیدي وایي افغان ښځې نه غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي. نوموړي وایي که دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي باید خپله د خپلو ځانونو استازیتوب وکړي نه بل څوک.
لږ تر لږه هغه کسان چې په رښتینې توګه د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي باید په دې غونډو کې برخه واخلي، نه هغه کسان چې د پردې تر شا او په واقعیت کې بیل نظرونه لري. تیر کال هم غونډې وشوې خو کومه پایله نه درلوده.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله خو دا خاموش دغه ناستې بې پایلې ګڼي او وایي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې دا ثابته کړې چې دوی خبرو ته چمتو نه دي. اغلې خاموش زیاتوي
په تیرو دوو کلونو کې ډېرې لاروي چې طالبان د هر اړخیزو پروګرامونو په مرسته او د ښځو په منلو سره د افغانستان اصلي واکمن شي، خو هغوی خپل حقیقت ثابت کړ او د ښځو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه ولګول.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا استازو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او ملګري پلاوی سره دوه ورځنۍ ناسته درلوده او دواړو لورو د باور جوړولو او د افغانانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. که څه هم دا د امریکا د پلاوی او د طالبانو د حکومت ترمنځ لومړنۍ رسمي ناسته وه، خو مخکې هم د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په اړه غونډې شوې وې. خو د دغو ناستو له پای ته رسېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا بهرنۍ موضوع راخلو. ټاکل شوی د چنن د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د فدرال محکمې د قاضي په وړاندې حاضر شي. نوموړی تورن دی چې خلګي تاوتریخوالي د هڅولي او د امریکا د 2020 کال د انتخاباتو د نتایجو د لغوه کېدو هڅه یې کړې ده. په دغه تورونو محکومېدل ښایي یو کال بندو لري. تفصیل له صفی الله ستانک زینور.
د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د دغه هیواد د فدرالي محکمې ته ورغوښتل شوی سو د خپلو تورونو په وړاندې د قاضي پوښتنو ته ځواب ورکړي. ډونالډ ترامپ په دې تورن دی چې د 2020 کال د ټول ټاکنو د پایلو د لغوه کولو په لټه کې و. ترامپ څو ځلې ادعا کړې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې درغلی شوی، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن وایي د ترامپ د دې ادعا په اړه هیڅ ثبوت نشته. د ټاکنیزو درغلیو په اړه د ډونالډ ترامپ له ادعا وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د هغه پلاویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشرۍ د سوله ییز انتقال د مخنیوي لپاره برید وکړ. په پایله کې 15 کسان ووژل شول او تر سلو ډیر نور پولیس ټپیان شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دغه هیواد د کانګرس پر ودانۍ د برید د لومړۍ کلیزې په مناسبت د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغې پیښې مسؤول وباله او د امریکا له خلکو یې وغوښتل چې پرېکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د اصولو په توګه مني او که نه. د ښاغلي بایډن په وینا د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې په ټاکنو کې ماته وخوړه، بلکې د واک د سوله ییز انتقال د مخنیوي هڅه یې هم وکړه. جو بایډن د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا ډول برید به بیا هیڅکله نه کیږي. نن تمه کیږي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ضد لګیدلي تورونه د قانون له مخې وڅېړل شي او ښاغلي ترامپ به د واشنگټن پر وخت د مازیګر شاوخوا 4 بجې د قاضي په وړاندې حاضر شي. په دغو تورونو محکومېدل ښایي ډونالډ ترامپ ته د یو کال بند سزا ورکړي. ترامپ دا تورونه رد کړي چې خلک تاوتریخوالي ته هڅوي. د یوې سروې له مخې شاوخوا 2/3 امریکایان د 2020 کال د جنوري په شپږمه د دغه هیواد پر کانګرس برید له تاوتریخوالي ډک ګڼي، خو په دې اړه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ د نظر توپیر شته. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې د 2020 کال د جنوري د میاشت د شپږمې نیټې بریدو څېړه او د دې پیښې له سلګونو عیني شاهدانو سره مرکې وکړې. د امریکا د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په ټول امریکا کې د دغې پیښې په تړاو تر 260 ډېر کسان نیول شوي چې ځینو یې په وړو ورانکاریو او ځینو یې په جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا د ډیموکراسۍ په 200 کلن تاریخ کې د 2023 کال د جنوري شپږمه یوه توره ورځ بلل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې به 30 نوي ولسوالۍ جوړ کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکملات موین عبدالله مختار نن په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي دي چې دغه نوي ولسوالۍ به ډېر ژر اضافه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 30 نوې ولسوالۍ جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو موین عبدالله مختار د پنجشنبې د ورځې په سهار په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په غونډه کې وویل چې دغه وزارت د 28 ولسوالیو حدود هم ټاکلي چې په خبره یې پخوا تصویب شوې وې. عبدالله مختار زیاتوي چې د طالبان حکومت سل نوې کلی هم جوړ کړی دی.
هیواد په بیلابیلو سیمو کې نږدې سل کلی نوې جوړ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د لومړی معاونیت په چوکاټ لاندې تقریبا د 40 ولسوالیو د جدیدو تاسیس پلان لري او فلن وخت کې به هیوادوال له دې څخه مستفید شي چې 40 نوې ولسوالۍ تعمیرونه ایجاد کړي او ټول ولسونه له دغه پروژیت خبر برخمن کړي. وو سلسوالی چې په خوا منځو شوی وي د مرکزونو په ګډون یې څلور خواوی خپل ټاکل شوی او منځو شوی دي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو موینوي چې په دې اداري واحدونو کې د بدلونونو مخه خلکو ته د اسانتیا و رامنځته کول دي او زیاتوي چې یو شمېر ولسوالۍ هم بدلې کړي او یا یو ځای کړي دي. د عبدالله مختار د خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د دې په خبره د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره د بادغیس ولایت سره او د سمنګان نایب آباد ولسوالۍ د بلخ ولایت سره یو ځای کړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې دغه 30 ولسوالۍ به د افغانستان په کومو ولایتونو کې جوړې شي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په هلمند، فراه، بغلان، فاریاب، سرپل، غور، بادغیس، بلخ، پکتیکا، زابل، نورستان او کندهار ولایتونو کې د 28 ولسوالیو د جوړولو په اړه ویلي وو. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د اداري واحدونو پخوانی رئیس عبدالغیاث وردګ ازادي راډیو ته د خلکو پر ژوند د نویو ولسوالیو یا اداري واحدونو د جوړېدو د اهمیت په اړه وویل.
اداري واحدونه په افغانستان کې چې څومره زیات شي د امارت په نفع ده، د خلکو په نفع ده، چون افغانستان یو صعب العبور منطقه ده. زیات هر مناطق ده افغانستان غرونه و غدی کوتلونه دی، چو زیاتر خلک نشی رسیدلی. اداری واحدونه ده قریونه و ده قصبونه غیر فاصله لیری که زیاد شی ده خلکو پنفده، ده امارت پنفده، ده طول خلکو پنفده، چه مکتب زیاد شی، کلینیک زیاد شی، واحد اداری زیاد شی، ده پیشرفت افغانستان ده پاره دیر مهم واقعی کی.
خود رنگ شوی جمهوری نظام د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې یو شمېر نورو پخوانیو کارکوونکو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نوې ولسوالۍ له علمي ارزونې او ټولنیزو شرایطو پرته جوړې شوي او طالبان د امتیازاتو د اخیستو او د خپلو پلویانو د ګمارلو لپاره په اداري واحدونو کې نوې ولسوالۍ جوړوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ولسوالیو اداري واحدونو او کلیو د زیاتوالو اعلان کوي چې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 343 رسمي ولسوالۍ او 28 موقتي ولسوالۍ شته او په دې 28 نویو ولسوالیو سره په افغانستان کې د ولسوالیو شمیر 459 ولسوالیو ته رسیږي. په ړنګ شوي جمهوري نظام کې د ولایتونو، ولسوالیو او ښاروالیو چارې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له صلاحیتونو څخه وي، خو د طالبانو له بیا رامنځته کېدو وروسته دغه اداره منحل شوه.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د میرختي وزارت د سپینه او تور زیړی د زیاتیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت چارواکو د چهارشنبه پورز د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په خبری کانفرنس کې ویل 1,000,000 کسان په افغانستان کې په تور سپینه زیړی اخته دي. تفصیل له پدې راپور کې
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي 1,000,000 کسان په افغانستان کې په تور او سپین زیړی اخته دي او دا شمیر مخ په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو مرستیال حبیب الله اخندزاده د چهارشنبه په ورځ د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 680,000 کسان په هپټایټ بی او 340,000 تنه په هپټایټ سی اخته دي. د 2018 کال خدروان کال د جون تر میاشتې پوري په دغه ناروغي د اخته کسانو د شمیر په اړه زیاته کړه.
د 2018 کال څخه تر 2023 کال میلادي کال د جون تر میاشتې پوري 4,000 په هپاتایتس بی اخته کسان دي او 1,000 په هپاتایتس سی اخته کسان دي.
ښاغلی اخندزاده د تور او سپین زیړی د زیاتوالي لاملونه کډوالي، طبیعي پیښې، اقتصادي ستونزې او د وینې انتقال بللی دی. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای 28 د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلی و چې اوس مهال په افغانستان کې 1,000,000 کسان په زیړی اخته دي. زیړی ساري ناروغي ده، لیوه ډول ویروس څخه پیدا کیږي او د وینې او د اوبو له لارې لیوه انسان څخه بل انسان وجود ته انتقال کیږي. زیړی پنځه ډوله دي چې تر ټولو خطرناکې تور زیړی دی. د شونډو زیړوالی او شاوخوا یې د اشتیا کموالی، سر ګرځېدل، د پښو پړسېدل، زړه بدوالی، اسهالات، د سترګو خارښت او ستوماني د هغه نښې دي چې پر زیړی اخته کس کې لیدل کیږي. خو په تیر جمهوري نظام کې د عامه روغتیا وزارت پخوانی معین فدا محمد پایکان وایي تور زیړی غلی قاتل دی چې د نه درملنې له امله د ځیګر په سرطان اوري او انسان وژني. هغه ازادي راډیو ته وویل
ای زردی سیاه و زردی سفید اینا بیشتر در بین مردم عام است، گرچه ایده برام هپاتیت بی و هپاتیت سی میگه. هپاتیت سی هم میتونه که
تورستین زیاده زیاده خلقه که آمده زین ورطا هپاتیت بی و زین ورطا هپاتیت بی و سی هم وایی هپاتیت سی کوله شید زیگر در سرطان لامل شید در کلیوینه در کلیوینه زراد پا هپاتیت سی ککر وسایل لکه تبی وسایل در سلمانه وسایل یا خانگوونی در انتقال لاری بی و ستون زداده چه هپاتیت سی در هپاتیت بی پشان واکسین لری چه دیو چه خطرناک دی
بازیزر خطرناک ها کسایی که هپاتیت بی واکسین میشن خطر دبل شدن به اصطلاح مرض کاهش میده.
د ډاکټرانو په خبره په دغه ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار د تور زیړی واکسین کول دي او باید ټول په منظمه توګه درې ځلې واکسین شي چې ټول دورې شپږ میاشتې وخت نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې 345 میلیونه د هپاتایت په ناروغۍ اخته دي او هر کال شاوخوا 1,000,000 کسان د دغه ناروغۍ له امله مري.
facebook.com/azadiradio
اوس به په ختیځ کې کنړ ته ورشو. په کنړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي غواړي د یاد ولایت په تودو سیمو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي. دا چې څنګه جوړوي تفصیلي په راپور کې ورو.
په کنړ کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي تودې او د کنړ سیند دواړو غاړو ته پرتی سیمې د کیلو بوټو د ودې او ښه حاصل ورکولو ته مناسبې دي. د دوی په وینا چې اوس غواړي په یادو ساحو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي او دې کار لپاره له وړاندې تابع نیولې. په کنړ کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن د کیلو د نوو جوړیدونکو بڼونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خاص کنړ په ولسوالۍ کې د منګه د خای او تحقیقاتي فارم د کیلو د پاره جوړ شوی و چې په نتیجه کې د کیلو د پاره ښه مناسب ځای او ښه مناسبه هوا لري. موږ اوس غواړو چې د وزارت په همکارۍ باندې د کنړ خاص ولسوالۍ کې د کیلو د پاره یو زمینه برابره کی او په هغه ګرمو سیمو کې لکه څوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکانو دا ټول مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب د پاره.
د بڼوالۍ چارو کارپوهان هم وایي د کونړ، ننګرهار او لغمان د هوارو سیمو په ځانګړي ډول د سیندونو غاړو اقلیم د کیلو د خوادي او زیات حاصل ورکول لپاره مناسب دی او که چیرته په یادو ولایتونو کې باغونه جوړ شي نو هیواد او بڼوالو ته به ډیر ګټور ثابت شي. ولی ولا ساپه
دغه سیمې د کیلو باغونو لپاره ډیر وړ دي او مناسب دي.
کچیر دغه باغونه جوړ شي، یو خو به د نور هیوادونو څخه د کیلو واردول کم شي، بل به د هیواد په داخل کې خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین په داسې حال کې د یاد ولایت په تودو ساحو کې د کیلو بڼونو جوړولو خبره کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان، هندوستان، ایران او نورو ځایونو هر ورځ د میلیونونو افغانیو په ارزښت کیلې راوړل کیږي او هر کال له دې درکه یادو هیوادونو